په دې خبرونه کې بعد نړۍ او افغانستان څخه خبرونه سربېره په کابل او ولایتونو کې د ساور د اتمې نیټې د جشن په حق له راپورونه په همدې ارتباط د پخوانیو مجاهدینو د تنظیمونو له دوه تنو مشرانو سره مرکې او دغه راز په مزار شریف کې د یو قومندان د بیوسلی کېدو د غوړی اچار پروګرام او دغه راز تعلیمي پروګرام باورې خلومره د نړۍ د دې سات خبرونه له سلطان محمد سرور څخه باورې
افغانستان د مجاهدینو د بری دیار لسمه کلیز المانځي د روسي جمهور رئیس له منځني ختیځ څخه د خپلې لیدنې په دوام کې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له مشرانو سره ګوري او د عراق ملي اسامبلی نن د هغې نوې کابینې ترتیبات سیوی چې د هیواد د نوي صدر اعظم لخوا وړاندې شوې ده د خبرونو تفصیل په شوروي پلوي حکومت باندې د مجاهدینو د بری دیار لسمه کلیزه نن د پوځي مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې ولمانځل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف، د کابینې وزیرانو او د مجاهدینو په خوانیو یو شمیر مشرانو او ډیپلوماټانو نن په کابل کې د دغه پوځي پریډ ننداره وکړه. له نن ورځې دیار لسکاله پخوا د ډاکټر نجیب الله حکومت چې له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتو وروسته درې کاله په هیواد واکمن پاتې شوی و، د چارو واګې په رسمي توګه مجاهدینو ته چې د امریکا ملاتړ ورسره و وسپارل، خو په هر صورت له دغه بریالیتوب وروسته په کابل او ټول افغانستان کې د ګوندي جګړو د اور لمن پراخه شوه چې په هیواد کې د طالبانو واکمنۍ ته لاره پرانیسته. د روسیې جمهور رئیس له منځني ختیځ څخه د خپلې لیدنې په دوام کې نن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له مشرانو سره ګوري او له دې مخکې یې د اسرائیلو جمهور رئیس موشه کاتساف سره لیدلی. د اسرائیلو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې ښایي په روسیه کې د یهودي ضد احساساتو مخه ونیسي. پوتین په ځواب کې ویلي دي چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې غواړي له اسرائیلو سره نږدې همکاري ولري. دواړو مشرانو د روسیې او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده. ولادیمیر پوتین د روسیې لومړی جمهور رئیس ګڼل کېږي چې د اسرائیلو لیدنه کوي. داسې توقع کېږي چې دی به د اسرائیلو صدر اعظم ایریل شارون سره د غونډې په ترڅ کې روان کال په مسکو کې د منځني ختیځ په هکله د یو نړیوال کانفرانس وړاندیز وڅېړي. د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز پرون په قاهره کې وکړ چې فلسطینیانو یې هرکلی کړی، خو اسرائیلو او امریکا په دې هکله محتاط عکس العمل ښودلی. د عراق ملي اسامبلی نن د هغې نوې کابینې ترتیبات سیړي چې د هیواد د نوي صدر اعظم لخوا وړاندې شوې ده. ابراهیم جعفری پرون اعلان وکړ چې د کابینې د شپږ دیرشو وزیرانو نومونه جمهور رئیس جلال طالبانی او د هغه دوه مرستیالانو ته وړاندې کړي دي. دغه لیست به وروسته پارلمان ته د رایې اخیستنې لپاره وړاندې شي. جعفری ویلي دي چې د عراق د ټولو لویو کامی او دینی پرګنو استازو ته په دې کابینه کې ځای ورکړل شوی، خو ده د دغو وزیرانو نومونه تر اوسه نه دي اخیستي. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې د برتانیې صدر اعظم تونی بلیر د عراق په جګړه کې د دغه هیواد د ګډون په اړه له نویو پوښتنو سره مخ دی. یو سند چې پرون خپور شوی وایي چې د قانوني چارو مشاور لوی سارنوال لارد گولد سمیت هغه مهال په دې کې شک څرګند کړی و چې د امنیت شورا له بلې پرېکړې پرته به دغه جګړه کومه قانوني بڼه ولري. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو زما اسمت سارون سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې مې دا موضوعات راوځي کړی دي. په بلخ ولایت کې یو قومندان خپلې وسلې ملي اردو ته وسپارلې.
غیر مسؤول قومندان و په دولت طالبانه توګه خپلې وسلې دولت ته وسپارلې.
په بیلابیلو ولایتونو کې نن د جشن مراسم ترسره شول.
وګوره چې په زور او قوت سره هیڅوک نشي کولی چې په نورو حکومت وکړي.
په همدې موضوع یعنی د ثور د اتمې په اړه د پخوانیو مجاهدینو د دوو تنظیمونو له مقاماتو سره په مرکو کې به واورئ.
په دې باندې زه هم اقرار کوم، جګړې چې د مجاهدینو په خپل منځ کې شروع شوې دا لویه بدبختي وه.
دا او د تونورو راپورونو په څنګه به د ګوریا چار چانس پروګرام او تعلیمی پروګرام هم وړاندې کړو. خو لومړی د افغانستان څو کورنیو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل انجی اوروي.
افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه وایي چې د دې هیواد ملي اردو ته د زغروالو ټانکونو لومړۍ ډله سپارل شوې ده. په خوست کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي هغه جماعت بیا رغونه پیل کړې چې څه موده د مخه په توغندیو لګېدلی وو او پولیسو په پروان ولایت کې له غلو سره نښتې کړې. اوس هم پوره خبرونه. په کابل کې د ائتلافي ځواکونو قمندانۍ په یوې خبرې کړې اعلامې کې د افغانستان ملي اردو ته د لسو ام یو سلو دیارلس ډوله زغروالو ټانکونو د سپارلو خبر ورکړې. دا ټانکونه په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په څرخي پلک کې د ملي اردو یو کنډک ته سپارل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو د اعلامې وایي چې د افغانستان ملي اردو ته د سپارونکو دې زغروالو نقلي وسایطو لومړۍ ډله ده چې نور ورپسې دي. په دې لامه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د لوجستیکي چارو مشر ډګرمن ډیوډ براکستن ویلي د افغانستان د کورنۍ تهدید په وړاندې د ځواکونو د طرحه شوي جوړښت له مخې د زغروال ټانکونه د افغانستان د ملي اردو د یوې اړتیا په توګه په ګوته شوي دي. اعلامیې همدارنګه ویلي چې دا مهال د افغانستان ملي اردو ورو ورو خپل پخوانی د شوروي اتحاد اغېز له لاسه ورکوي او د خپلو نوو ائتلافي ملګرو اغېز او رنګ پرې زیاتېږي. د خوست ولایت نه رارسېدلي خبرونه وایي چې په دې ولایت کې د بیا رغونې د ولایتي ټیم تېره ورځ د خوست د ښار په درې کیلومترۍ کې د یو ویجاړ شوي جومات بیا رغونه پیل کړې ده. د ساراباغ په سیمه کې دا جومات څو ورځې د مخه د نامعلومه کسانو لخوا د توغندیو په ډزو ویجاړ شوی و. د سیمې یو تن اوسېدونکي بسم الله د پښواک خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جومات د لسو کلونو په موده کې جوړ کړی و او که پیاتي په بیا رغونه کې مرسته نه وای کړې نو دوی ته یې بیا جوړونه ګرانه وه. تیره شپه د پروان ولایت د ربات او چیکل په سیمه کې په هغه نښتو کې چې د کورنیو چارو د وزارت د چټک غبرګون د کتې او د غلو د یوې ډلې ترمنځ رامنځته شوې. د غلو یو تن مړ او څلور تنه ټپي شول چې د پولیسو لخوا ونیول شول. د چټک غبرګون د کتې مشر جنرال محبوب امیری د ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی غل تلاګی نومیږي چې په سیمه کې د غلو د یوې مشهورې ډلې مشر و. او د فاریاد ولایت مرکز نه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې پرون ماښام د بیبی ګل په نامه یوه 55 کلنه ښځه د دوه وطنو موټر سایکل سپارو لخوا په خپل کور کې د توفنګچې په ډزو ووژل شو او قاتلین یې د پیښې له ځایه وتښتېدل. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تېره ورځ بیا د خان محمد په نامه یو شپون د قیصار ولسوالۍ د سرچشمې په سیمه کې د کلاشنکوف په ډزو وژل شوی دی. د فاریاب ولایت جنایي امیر د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو پیښو عاملین لا تر اوسه نه دي نیول شوي خو پلټنه دوام لري. او دا هم یو اقتصادي خبر. د پښواک خبري اژانس په یو خبر کې ویلي چې د کابل په بازارونو کې د سرو زرو او وړو بیې د تیرو دوو اونیو په پرتله رالوېدلې دي. خبر د یو دوکاندار له قوله وایي چې د بیو د راکمېدلو لامل په ګمرکونو کې د وړو د محصول په سلو کې 50 کمېدل دي. همدارنګه په نړیوالو بازارونو کې د سرو زرو د بیې د ټیټېدو له امله په کابل کې هم د سرو زرو بیه یو څه راټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو او ګازو بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې شوې دي. دا د دې سات خبرونه.
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل ولایتونو کې د غویی د اتمې په مناسبت د جشن مراسم جوړ شوي دي. په دې هکله له څو ولایتونو څخه راپورونه لرو او دغه راز مرکې. لومړی کونړ ته ځو. نن د افغانستان د نورو سیمو په شان د غویی د اتمې د نجیب حکومت د نسکورېدو او د مجاهدینو د واک ته رسېدو دیارلسمه کلیزه په دغه ولایت کې په یو بل خاصو مراسمو کې ولمانځل شوه. په دې مناسبت په غونډه کې دولتي مقاماتو ویناوې وکړې او د ښوونځیو زده کوونکو ملي ترانې وویلې. له هغه ځایه روح الله انوري راپور راکوي.
په دې اړه د عمرا خان په لیسه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې دولتي چارواکو د ښوونځي استادانو په سلګونو زده کوونکو علمای کرامو قومي مشرانو او نورو زیاتو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته لومړی د کونړ ولایت د ښوونې او روزنې رئیس امیر محمد سلیم پرانیستونکي وینا وکړه او وویل چې نن ټول افغانان د خپلو شهیدانو او مجاهد ورونو پر قربانیو او سرښندنو ویاړي او دا د هماغو سپېڅلو شهیدانو د وینو برکت دی چې نن موږ په آزاد فضا کې د آرام ساخلو. هغه وړاندې وویل
د هغوی وینو
پاتې افغانانو ته منګ او تاسې ته او زمونږ او ستاسې روسو نسل ته وښودله چې په زور او قوت سره هیڅوک نشي کولی چې په نورو حکومت وکړي، ځکه د افغانانو قرباني وه چې د وخت صبر طاقت دغو قربانیو مات کړ او زه دې ملک نه په شرم او خجالت سره رخصت د څنګه چې هغې خلکو قرباني کړې ده هماغسې یو قربانۍ ته ضرورت دی چې مونږ په خپلو کښې د ورورۍ د مینې محبت لاسونه ورکړو او په مینه او محبت سره د عمل کړو د ابادۍ او خوشحالۍ په مسیر روان کړو.
ورپسې د کونړ ولایت مرستیال والي الحاج محمد روزي د موضوع په اړه خبرې وکړې او د ثور د اومي خونړۍ کودتا څخه د راپیدا شوو ناورینونو او غمیزو په باب یې د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړل.
1950 کال د ثور په اوو باندې د افغانستان په حکومت باندې کودتا وشولله او د دغه کودتا په نتیجه کې د افغانستان حکومت پخوانی حالت بدل شو او یو نوی حالت رامنځته شو او ډېر داسې اجتماعي قتل عامونه وشولو چې د هغې یو نمونه مونږ او تاسو سره نږدې د کرالې تقریبا 1100 کسانو د شهیدانو یو هدیره پرته ده. همدغسې هدیرې دا خبره په عراق کې د عراق خلکو قیام وکړ. تقریبا په یوه ورځ کې 15000 شاوخوا کې د عراق خلک په شهادت باندې ورسېدل. دغسې د کابل هغه خلکو او زنانه وو چې هغه مظلوم او بې دفاع خلک وو خپلو بلو ته وختل او د الله اکبر آواز یې وکړ او د افغانستان په هر کنجو کنار کې دغه قیامونه شروع شول او د هغې قیامونو په نتیجه کې دغه حکومت سقوط وکړ.
هغه وویل چې د مجاهدینو د خپلمنځي اخو ډب او جګړو نتیجه وه چې په افغانستان کې طالبانو او نړیوالو تروریستانو ته د اوسېدلو او حکومت کولو زمینه برابره کړه. غونډې ته د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکو د ازادۍ د ورځې په مناسبت ترانې واورولې. د عمرا خان د لیسې د زده کوونکو لخوا یوه جوړه شوې ډرامه هم نندارې ته وړاندې شوه او همداراز د تیکواندو او کراتی لوبډلو هم په خپل وار لنډې لوبې وکړې. روحلان وري د ازادۍ راډیو کونړ.
په هرات کې هم نن د ثور د اتمې په ویاړ جشن جوړ شوی و او دولتي مقاماتو او عامو خلکو پکې ګډون وکړ، خو ځینې هراتیان د نورو افغانانو په شان دا ورځ د خوښۍ ورځ نه بولي او وایي چې د ثور د اوومې په شان د ثور اتمې هم د دوی لپاره کړاوونه رامنځته کړي دي. شرف الدین ستانکزي له هرات څخه په دې اړه دا راپور رسولی.
در تاریخ معاش تصور از نظر مردم فکر نمی کنم خیلی روز خوبی ببینیم. کابل را خراب کردن. زمون په تاریخ که فکر نکوم چې زمون خلق به اتم د ثور ښه ورځ وګڼي، ځکه کابل وران شو او ټول هیواد را خراب کړ. یو وجه دا سړی نه ده چې دلته لا تر اوسه هم د دغو خبرو په وخت کې د امنیتي ستونزو له ویرې خپل نوم را ونه ښود، بلکې د یو بل ځوان په اوږو هم ده ته ورته پیریان ناست و، خو د خپل زړه غوټه یې د ازادۍ راډیو ته داسې پرانیسته.
امو تنه چوکی مثلا هرس چوکی اینا را از خود به خود کرده بود و به جان همدیگه افتادن.
در چوکی تمی آویز در دوی نزانون او رکرن او یاو پا بل سر سیخ شول چه خپل منزی جگری و نیخته چه در طول پا زرر زمون در خلکو وی ده دا هم ویل چه در مجاهدین و مشرانو در خلکو در وجن و اورانه کار صحوه نکاوه، بلکه در پا ان اگهانه دوله در کار سر ترساوه. ده در بلگ پا دول در اسلامی اتحاد مشرا خبر یاد کرده چې د اهل عقد شورا په محل له خولې وتلې وه، ځکه نو ما هم همدغه خبره د نوموړي ګوند مشر استاد عبدالرب رسول صاحب سره شریک کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تاسو یو محل ویلي وه چې کابل بتخانه ده او تاسو به مسجد کې رغوئ.
ما دغه عبارت هم نه و استعمال کړه، د دې دپاره چې د خلکو په ذهن کې کښېني. ما یو مادي مثال دې ته ورکړی و. د ما منظور له غو خبرو نه دا و چې د کمونیزم نظام یو منفور نظام و، نو د هغه نظام وخت تیر شه، لکه یو ښار چې ړنګېږي نو هغه نظام دغسې ړنګ شه. اوس لکه یو ښار چې نوی جوړېږي، دغه نوی نظام چې اسلامي نظام ده، دا چې د هغه تیر ړنګ شوي نظام د لوټو او ډبرو په سر جوړېږي، چې د کوم نظام د جوړولو په خاطر چې موږ هڅې کړې وې، قربانۍ هم ورکړې وې تر څو چې هغه دلته پیاده شي او په پښو ودرېږي. دا خبره ما لپاره د دې چې د خلکو ذهن ته دا مفهوم رانږدې شي، دغه تمثیل مې د دې کړی و. د دې نه خلکو نورو قصې جوړې کړې.
په هر صورت دا که څوک مني او که نه، خو کابل وران شو.
د شرف الدین ستانیزی راپورو چې د ساور د اتمی په ارتباط له هرات څخه راستولې په کابل کې تر نورو سیمو زیاته تیاری د دې جشن لپاره نیول شوی او امنیتي تدابیر غوره شوی دي، خو خلک له دې عمله چې لارې بندې دي د جشن ځای ته نه ورپرېښودل کېږي او د تګ راتګ په لاره کې خنډونه جوړ شوي دي شکایت کوي. علي ناراسي د کابل ښاریانو دا ګیله په خپل راپور کې راافروي.
په کابل کې د غوی د اتمې نیټې د جشن د لمانځنې څخه کلیوي خوا خلک ارکلی کوي، له بله پلوه د لارې د بندېدو له امله شکایتونه لري چې دوی نشي کولی نه په موټر او نه هم په پیاده توګه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي. د جشن په سیمه او یا هم هغه ته څیرمه ځایونو کې چې خلک ژوند کوي، د لارو د بندېدو له امله خلک نشي کولی خپل ناروغان درملنې لپاره روغتونونو ته ورسوي. د خلکو په وینا تر ساعتونو پورې د جشن د سیمې په شاوخوا کې د څلور لارو تر شا ولاړ دي او انتظار باسي چې لارې خلاصې شي. دغه خلک د لارو د بندېدو ستونزې دومره په تنګ کړي چې له جشن څخه هم تیر دي. په دې اړه څو تنه دغه ستونزو په باب وویل.
وای چې د جشن لپاره لاره کومې باندې لاړ شو، نیمه ګنټه کېږي موږ چې له جشن ته لاړ شو، لارې ټولې بندې کړي، لارې خلاصې کړي او جشن ته خلک ټول پرېږدي. شهر لارې نه لاړو، پل محمود خان لارې نه هم بنده ده، جادې نه هم بنده ده، لاره یو لاره باندې نه پرېږدي. سو په زرګونو خلک بېرته راوګرځېدل، نیمایي خلک هم نه دي تللي بېرته.
مونږ
اوس مریض لرو، په ښار د شپږو نه چې مونږ ولاړ یو دلته مریض هم هلته په موټر کې پروت دی او مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ شپخانې ته لاړ شو. د جشن ګټه هېڅ ګټه نه لري، دا خوشې پیسې خرڅول دي چې دا دولت دومره تدابیر نیسي، په لکه ډالر خرڅوي. د دې مونږ ته هېڅ مفاد نه رسېږي، نه ملت ته ورسېږي او نه دولت ته ورسېږي. یو دا یو عنانات دوی دي چې د دې لپاره دوی دي جشن نیولی. په وخت کې مونږ د دوی راکېټو د عمله لیونیان وو. په کابل کې کوڅه په کوڅه شهیدان بل ماشومان مړه کېدل، اوس یې دوی دا افتخار ګڼي چې مونږ دونه وژلي دي او دوی دي جشنونه نیسي.
سره له دې چې دولت د سر د اتمې نیټې د جشن لمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي، یو شمېر ځوانان پرته له امنیتي موضوعاتو د کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري چې د دوی په وینا دوی غوښت د جشن په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه ځوانان وایي چې دغه مراسم یوازې چارواکو لپاره دی، نه د عامو خلکو لپاره.
نوم مې سمه ولاده سبا یې شپږو بجو نه ولاړ، ما شخصي جشن ځان ته جوړ کړی، کرځای سه اخلاص نور د ملت غم نه کوي. خو یو شخصي جشن نوم ولیده او نه څه دی، خو معلوم نه ده څنګه جشن دی. یو شخص لارې ټولې بندې کړي، لارې خلاصې کړي او جشن ته خلک ټول پرېږدي. د ملت لپاره د جشن جوړ کړي، نه چې ځان لپاره. کارت مونږ درلوده خو نه پرېږدي، څوک چې واسطه لري پرېږدي او څوک چې نه لري هغه د کارت مونږ درلوده پرې نه خود نو کارت مشکو.
د کابل په سلولار کې دغه ستونزو په باب مو د کابل په پښتونستان واټ کې د دوهمې اوځي پولیس سرمن محمد افسر څخه وپوښتل. هغه وویل
حالات مونږه سارو، ولې سچ مقاومت مونږ له وځي فرا کړی، داغه په دغه باندې مونږ خپل وځي پېژره په فاره هم مونږ مې مثلا کړی، ولې مونږ له دبره مقاومت نه چې کوم د سور شوی دی، یعنی یو تعداد تلاشی په دې خاطر چلته د مونږ پر وځي راځي. هغه د کابل څار طرف یې سچ کمربندونه داخله شو د ټول مونږ ته مونږ کړی، لیکن دغه تدابیر خاص نیولې کوم انفجارات مثلا کوم تخریب کاری د خلکو کوم غال مغال دې به باندې باندې ونه سي جبل کله چې کوم مریض پیدا وی کا مریض سره موږ هم کاری کوي، خپل سبخانه له خپل امبولانسونه له خپل انتقالو.
یو وی یا سر اته منټه چې د شورې د اشغال په مقابل کې د مجاهدینو د بری له دیالسمه کلیزې سره سمون لري، هر کال په افغانستان کې منځل کیږي. یادونه ورده چې مجاهدینو په دغه ورځ په کابل کې د شورې په لوه حکومت نه د چارواکي په لاس کې واخیستې او د صبغت الله مجاهدی تر مشرۍ لاندې یو حکومت تاسیس کړ. علی نارسی، کابل، د ازادۍ رادیو.
د خبرونه په دوام کې په بلخ کې د یو قومندان د بیوسلې کېدو د جاپان د نویو مرستو د احمد شاه احمدزی او وحید سباون مرکې واوري د غراز هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې له خپل خبریال سره د عراق د نوي کابینې په حقله وشکې شو. دا او د ګوري اچار او د غراز تعلیمي پروګرامونه یو په بل پسې له یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدی شي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لمړی ځان خبر کړئ.
اوس په افغانستان کې د مسپخین دوی بجې او شل دقیقې دي. جاپان د بن له تړونه وروسته د افغانستان له بیا رغونې او د وسلو له ټولولو سره د 900 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د دغو مرستو لړۍ له تیرو درو کلونو راهیسې افغانستان ته روانه ده. پرون یې هم په افغانستان کې له سیلزپلو سره د خیمو، کمپلو او نورو وسایلو مرسته وکړه. خان محمد سین د دغو مرستو جزئیات په خپل راپور کې څرګندوي.
د جاپان دولت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د لوی مرستندوی هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د هیواد د خپل جاري مرستو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو څخه د زیانمنو شویو کورنیو په نامه د 15,000 امریکایي ډالرو په انډول د خیمو، کمپلو، د کوټو د پوښولو، د پلاستیکونو او نورو لوازمو مرسته وکړه. یاد شوي لوازم د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته په داسې حال کې چې د کلیو د بیا رغونې وزیر محمد انیف اتمر او په افغانستان کې د جاپان سفیر هم حاضر و وسپارل. ښاغلي محمد انیف اتمر چې د جاپان له سفیر یې مننه کوله په خپلو خبرو کې وویل
دولت جاپان با همکاری همیشگی که با دولت افغانستان دارن
د جاپان دولت چې تل یې له افغانستان سره مرستې کړې دي په دې وروستیو کې چې زموږ د هیواد په ځینو ولایتونو کې سیلاونو د خلکو کور او ځمکو ته زیانونه ورسول. په تیره د کونړ، سمنګانو او په لوګر ولایت کې جاپان د بیړنۍ مرستې په توګه دغه سامان آلات د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته ورکړل.
تمام از اینا برزش 125,000 دلار آمریکایی است.
ورپسی پا افغانستان که دی جاپان سفیر هیرو نوری اکودا وویل
This small luggage comprising of relief materials is the sort of token of friendship.
دادم رسی لطوکو جور شوی وروکی بار دا افغانستان او جاپان ترمنز دا دوستی میخده. سمو د مخکې په جاپان کې یو زلزله وشوه او د افغانستان د ښوونځیو او ماشومانو زلزلې ځپلو سره مرسته وکړه چې یو لیک هم ورسره مل کړی و. د افغان ماشومانو دغه لیک د جاپان په خلکو ډېره اغیزه وکړه او د افغانستان خلکو سره مینه نوره هم زیاته شوه. دا مرسته د هغو کوچنیو ماشومانو د لیک ځواب دی. البته موږ غواړو چې افغانستان سره خپلو مرستو ته نوره هم پراختیا ورکړو.
Small children from a school in Afghanistan.
The Bunla Conference rusta de Japan hewad Afghanistan sara de DDR ya bewasli kawlo aw de de hewad po mukhtalif o raghniz o barkho ki tarwasa la 900 million amrikai dollar o sakhdir amrasta kade da. Halda cha Afghanistan sara de Japan tuli zamrasta 900 million amrikai dollar taakal shwe da. Khan Muhammad Sindh da Azadi Radio Kabul.
له افغانستان زپلو سره د جاپان د مرستې مو واوریدل. جاپان په افغانستان کې د بیوسلی کولو یا ډی ډی آر له پروګرام سره ډیره مرسته کړې ده. زموږ بل راپور په شمال کې د یو قومندان له بیوسلی کېدو سره اړه لري. د بلخ ولایت د البرز د سیمې یو قومندان خپلې وسلې ملي اردو ته وسپارلې. دا قومندان بیک نومیږي او له پخوانۍ اتمي قولي اردو سره یې اړیکې درلودلې. هغه وایي چې له ده سره اتمي له وسله واقعا صندوقه ګولۍ پاتې وې او هغه د دفاع وزارت استازي ته وسپارل. دا په شمالي ولایتونو کې دریم قومندان دی چې په وروستیو اونیو کې د ډی ډی آر په چوکاټ کې نه بلکې په خپله خوښه وسله سپاري. په دې هکله د سمی الله غوښتون راپور د قومندان بیک په خبرو پیلېږي.
یعنی پولیس ملی اردوی ملی د خدمت ما اوس آرام هستیم. فضل خدا
د وسلې در چا په وخت کې مو وسله اخیستې وه او چې په سیمه کې امنیت ټینګ دی ملي پولیس او ملي اردو د سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري او زموږ خدمت کوي. وسلې ګرځولو او وسلې ساتلو ته څه اړتیا نشته. نو زه خپله وسله ملي اردو ته سپارم. قومندان لیک زیاته کړه د البرز ولسوالۍ چې یوه غرنۍ سیمه او خلکې زیاتې ستونزې لري له خپل انتخابي ولسمشر او د دولت د بیا رغونې له اړوند دوستانو څخه هیله مند یم چې د البرز سیمه د خلکو د روغتیایي چارو د اوبو او د سړک د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي. په شمال سیمو کې د بېوسلې کولو یا د ډی ډی آر د دفتر د وسلو د تثبیت او د ثبت د څانګې مسؤول گوار خان بابر در البرز سیم دسپارل شو و وصل و فکل وایی
در وصل تحسین پنام در بیگ محمد در خمشلی پر کلی که در البرز و نسوالی مربوط یک قماندانو چو پر قلورده نمراشت پسی هر در لود خوب چون در سبت رجیستر در وزارت دیپانو در طلب تو گه و میل کلاشینکو دو میل راکیت و میل پیکا یو میل بچه و سمایمات در دیار پروشید در طلبانو تو گره تسلیم کرده. دا وسلې بېدن د امتیازات دي چې کوم امتیاز نه لري او د انتګریشن او موبلایزیشن داخله نه دي سوي ساتلاجستان نه نه دي چې کوم امتیاز خاص په نظر کې نه دي. کله کبیره پروژه منځري ده لکه امکان څه چې اول دي هڅه اول دي تمرکز دي فکر کې مسلې شروع شي.
د البرز ولسوالۍ د امنیت قومندان حیات الله روغ د سیمه ییزو قومندانو لخوا په خپلې خوا کې سره امنیتي مسؤلینو ته د وسلې سپارل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په اړه ډېر غوره ګام او د سیمه ییزو قومندانانو فعاله برخه اخیستل په امنیتي چارو کې ګڼي.
د کمشلی قریه ده د چمتال د ولسوالۍ مربوط ته دلته یو نفر قومندان چې هغه غیر مسؤول قومندان و په داوطلبانه توګه یې خپلې وسلې
دولت ته وسپارلی. په شمالي ولایتونو کې تر دې مهاله 15 سیمه ییزو وسله والو قوماندانانو په داوطلبانه ډول سره خپلې وسلې ملي اردو ته سپارلی دي. په خپلو سیمو کې د بیا رغونو چارو ته د شرایطو په برابرولو کې فعاله برخه اخیستې ده. سمیع الله غوښتون، تازه راډیو، مزار شریف.
دا د آزادۍ رادیو ده.
رادیوی آزادی.
دا آزادۍ رادیو ده.
صدای ما را از رادیوی آزادی.
آزادۍ رادیو په ښه کیفیت سره
په کابل، کندهار او مزار شریف کې په اف ام 100.5 واوري.
اوس په افغانستان کې د مسپخین 2:00 او 6:20 دقیقې دي. تاسو آزادۍ رادیو ته خوښ یاست. لکه څنګه چې مو مخکې وویل او موریدل نن د ساور یا غوي اتمه د مجاهدینو د وخت رسیدو د 13 کلیزه ده. هغه سې چې په خبرونو کې مو واوریدل یو شمیر افغان دا ورځ د بدمرغیو د یو بل پړاو پیل کړي، خو د جهادي تنظیمونو مشان بیا دا مسأله ردوي او هغه د خپل هیواد په تاریخ کې زرینه پانه بولي. په دې حقله د ښاغلي احمد شاه احمدزي او وحید سباون مرکې لرو. له ښاغلي احمد شاه احمدزي څخه د ازادي رادیو خبریال حمید مومند لومړی پوښتلی چې دوی دا ورځ څنګه ګڼي.
اتم د سهار د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د افغانستان قهرمانو خلکو او مجاهدینو د روس یرغلګر فوج له خپلې خاورې نه په ډېره میړانه سره د مبارک جهاد په پیل سره له دې وطن نه وویست او د کمونیزم هغه اخرنۍ ځاله چې په دنیا کې ټول به له کمونیزم نه ډارېده، د کمونیزم شکست په افغانستان کې ټول نړۍ کې لمدې ورځې نه شروع شو.
خو د اتم د سور نه وروسته که د مجاهدینو خپل منځي نښتو ته راشو، ستاسو په اند باندې هغه خونړۍ نښتې چې په کابل کې د مجاهدینو په خپل منځ کې راپېښې شوې، تر کومه بریده د مجاهدینو دغه ستره بریا تر پوښتنې لاندې راوسته؟
دا د ډېر تاسف په دې باندې زه هم اقرار کوم چې هغه جګړې چې د مجاهدینو په خپل منځ کې شروع شوې دا لویه او بدبختي وه، او چې په هغه کې د کابل ځینې برخې هم وران شوې دي دا مونږ منو. او دا د بشر په تاریخ مونږ افغانان هم یو بشر یو، مونږ د بشري خواصو نه بهر خلک نه یو، ولو که نومونه مجاهدین هم دي او د خدای بندگانو ته مجاهدین به نږدې خلک دي. دعا کوو چې آینده باید هیڅ افغان د خپل وطن یو کوټه هم باید ورانه نه کړي، او هر څه چې هغه سوي دي هر چا چې په کې لاس درلود خدای دې ورته عفو وکړي.
احمد صاحب غواړم دا ووایم چې ستاسو په ان باندې د دغه کورنیو نښتو تر شا چې د کابل ښار د روانېدو لامل وګرځېدو، د دغه جنگ یا د دغه کورنۍ جنگ د مجاهدینو په منځ کې چې روانو، د دې اساسي عوامل ستاسو په ان باندې څه وو؟
اساسي چې رښتیا ووایو فقط د قدرت جنگ وو، او دا د قدرت جنگ وو، او متاسفانه چې په دې قدرت جنگ کې افغانانو د خپل هویت او خاصتا مجاهدینو خپل حیثیت له لاسه ورکړ.
ستاسو په نظر باندې هغه کسان چې د کابل ښار په روانۍ کې لاس لري هغه سره څه ډول چلند پکار دی؟
اول زه له تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو من حیث د یو اژانس د اخباري، تاسو څنګه ټول افغانستان بربادي او ورانۍ په نظر نه نیسئ یا فقط د کابل دا یو څو کوڅې هر ورځ یادوئ؟ د دې معنا دا چې تنها مجاهدین مجرمین دي، د کمونستانو جرم ته هیڅ څوک هم اشاره هم نکي. دا سم کمونستانو په پولي چرخي کې ژوندۍ انسانان خخ کړی دي. ما خو یو ورځ نه د رادیو ازادي واوریده او نه له صدا امریکا نه او نه له حقوق بشر نه چې وایي چې دا کمونستان باید محاکمه شي.
کله چې روسي يرغل وکړ په افغانستان باندې تاسو هغه وخت کې فعال او زور درلود، د نړۍ ټولو مطبوعاتو، د نړۍ ټولو دولتونو او ټولو حکومتونو د روس دغه يرغل وغندلو او په افغانستان کې د هغوی لخوا هر ورځ کېدونکي مظالم په مطبوعاتو کې خپاره کړل. خوځ د افغانستان خلک یو ګیله ده لري چې مجاهدونو چې دغه جهاد راوګټو دې بریالي شول، دې خو خپل دغه وطن وګړو، نو د دې د لاسه دا وطن ولې بیرته وران شو؟
دا خو ما مخکې درته ویل چې دا مونږ د نتایجو سره چې وران کړی ده، دا یو عیب وو، یو جنگ وو، او په جنگ کې خلک بعضی وخت ډېر شیانی څنګه پایماله کوي، هغه ته دا راضي په جنگ کې کیږي. دا مونږ خپل مجاهدینو په خپل عیب ز خپل نخ مزه دا قبلوم، خو دا نه قبلوم چې د کابل وایرانی باید د افغانستان د ټولو وایرانی نه ډیر یو کم یو دومره غټ تعبیر تر اوسه چې یعنی د ټولو افغانستان وایرانی د کابل وایرانی ته تقریبا یو 2% هم څوک نه حسابي، دا ظلم دی.
د سور د اتمی پرتباط له احمد شاه احمدزی سره مرکه ملو ازادي رادیو څخه واپریده. ښاغلی احمد شاه احمدزی د جهاد په کلونو کې او د مجاهدینو